دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې پامیر ساحل درته هر کله وایم. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ستاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه او تازه حال هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی، وروسته په سکایپ، وایبر او ټلیفون هم را سره رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایي کې تر پرونی زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وینډی شرمن نن په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو له لوري د سرغړونو پلټنو لپاره ځانګړی پلټون کوي ګماري. بشپړ خبرونه. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایي کې تر زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی دی. د هرنایي د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داود بیګه مشال راډیو ته وویل د اکتوبر پر 8 د شپې 3 بجې په لاغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات شوبل دي. نوموړی وایي په ژوبلو کې د شاوخوا 15 روغتیايي حالت خراب دی. داود وایي په هرنایي کې تر 8000 زیات کورونا زیانمن شوي دي.
کورونا چې دی هغه د 50 او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولیپس شوي دي، ختم شوي دي، دیوالونه نړېدلي دي، چتونه نړېدلي دي. په هرنایي کې تقریبا 8000 چکم کورونا دي هغه ډیمیج دي.
هلته د بلوچستان د طبیعي ناورینونو پر ضد د مبارزې اداره وایي ژر به اغېزمنو خلکو ته خیمې او خوراکي توکي ورسوي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې ټولو ادارو ته امر کړی چې د بلوچستان له حکومت سره د ځپل شویو د مرستې لپاره ګډ کار وکړي. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د اکتوبر 8 زلزلې مرکز هرنایي وو او پر ریختر درجه یې زور 5.9 و. زلزلې د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون یو شمېر سیمې ولړزولې، خو په نورو سیمو کې ځاني او مالی زیان نه دی اړولې. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره وینډی شرمن د پاکستان په سفر ده او نن له چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر امنیت خبرې کوي. نوموړي پر داسې مهال اسلام آباد ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات ساړه شوي دي. شیرمن پرون پر ټویټر په بیان کې په بلوچستان کې په زلزله کې د خلکو پر مرګ ژوبلې د ژور خپګان څرګندونه وکړه او ویل چې پاکستاني ولس سره به د امریکایانو خواخوږي شریکه کړي. نوموړي تر دې مخکې په ازبکستان او هند کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. شیرمن پرون په هند کې د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته ویل طالبان باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او دا باوري کړي چې هیواد یې د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. طالبانو د اگست په نیمایي کې د کابل تر نیولو 3 اونۍ وروسته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه چې پکې ټول لوړپوړي چارواکي د هغې ډلې مخکښه مشران دي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. عوامین اشلګون پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانۍ ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور کوي. بلور بیګه مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغله دي. نوموړي د څلورویشتو ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړ او وایي حکومت د ژر د ګرانۍ ختمولو هڅې وکړي. په تیرو میاشتو کې د اپوزیشن نورو ګوندونو او ولسي خلکو هم د ګرانۍ ضد مظاهرې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تېرې جمعې پر ورځ په 400 کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل اقتصادي مشکلات ورته له تېرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي. د زیاته کړه چې حکومت خوراکي توکو د بیو ټیټولو هڅې کوي. حکومت همداراز وایي چې د ګرانۍ د زیاتېدو یو لامل د کورونا وایرس جهاني وبا ده. په عین حال کې د پېښور انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. په پاکستان کې د روان کال له پیل راهیسې د تیلو بیو څو ځلې لوړې شوې دي او د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم شوی دی چې له وجې د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو له لوري د سرغړونو د تورونو پلټنو لپاره د ځانګړي پلټون کې د ګمارلو په حق کې رایه ورکړې ده. پرونی قرارداد اروپایي ټولنې وړاندې کړی چې 28 غړو هیوادونو یې په حق او د پاکستان، روسیې او چین په ګډون 50 هیوادونو یې په مخالفت کې رایه ورکړې. د جنیوا میشتې شورا له 24 غړو څخه یې 14 د قرارداد په اړه له رایه ورکولو ډډه وکړه. د اروپای ټولنې له قرارداد سره سم ځانګړی پلټونکی به د راتلونکي کال په مارچ کې کار پیل کړي او ورسره به د ملګرو ملتونو کارپوهان د قضایي شننو د عدلي طب او ښځو د حقونو په برخه کې همکاري کوي. شورا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرې میچل بچیل ته واک ورکړی چې تر مارچ پورې وضعیت وڅاري. طالبان د اگست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته په داسې حال کې پر افغانستان واکمن شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په بیړه په هغه هیواد کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسو. له هغه وخت راهیسې غرب په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د جدي اندېښنې څرګندونه کړې. د اکتوبر پر 1 د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د ځانګړي پلټونکو ګمارنه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت څارلو پر لوري د لومړی مهم قدم په توګه یاد کړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
دا مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 1 تر زلزلې وروسته یې مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د سیمې د عامې روغتیا مشر محمد داود بیګا مشال راډیو ته وویل په زلزله کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. دی وایي په سیمه کې له 8 څخه تر 10000 پورې کورونو ته زیان رسیدلی او شاوخوا 60 کورونه نړېدلي دي. هلته ضلعي چارواکي وایي د بلوچستان د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به ژر اغیزمنو کورنیو ته خیمې او مرستندویه توکي ورسوي. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې په وینا زلزله د شپې شاوخوا 3 بجې راغلې وه چې پر ریختر درجه یې زور 5.9 و. سمت شبنم له هرنایي څخه تفصیل لري.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 1 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 15 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل د درې دغه ځای بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس سانز دیو یو دماغ من کار نه کول چې شو کو بیا سر دننه ولاړو دروازه مات کول هغه غوازو چې شو کو سمج کی مراد بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا ویلچار والا تخپل رااله او درې کسان مړو یو مور وا دوخنی ورونو یو سورلس کال وو یو او کال وو.
په زلزله کې د ژوبل سو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روغتون په انګړ کې په بیړنۍ حالت کې د درملنې لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام څخه تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 15 تر مابین دي او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 2500 هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو سپین ږیر هم وو او څو ځنه نیولې. دا هغه تر کورونه چې دي هغه د 50 او د 60 تر مابین دي چې هغه کولیپسي وي دي ختم سوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه څه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا 8-10000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکرا سي.
د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرقوینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي. سمت شبنم مشال ریډیو هرنایي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د زوانانو غږ
په سلورو بجو
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړی پر داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات ساړه شوي دي. شیرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنگټن پر اسلام آباد فشار راوړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بونیری د شیرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نه وروسته نوموړی خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډېر مهم دی او مخې دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بي باوري یو سره کم کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي میډیا له ازادي ورکوي داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه بل دی امریکې دا او صلاح دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې هغه الته نه راوباسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزه اختلاف وو او هغه نن هم دی هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې وو. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیفز مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دک کہو چھ امریکہ نہ یوادے دا پاکستان نہ مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وادونو نہ ہم دک کشانتے مرستہ غواڑی.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري. خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او ګاونډیان دي مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دی چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډین ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د عوامي نشل ګوند یو مخکخ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور په مشرۍ د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي ناشته شوه. بلور د پرونی پرلت په پیل کې تر څلورشتو ساعتونو پورې د نه خوړلو احتجاج اعلان کړ. نوموړی وایي په صوبه کې ګرانۍ خورا زیاته شوې نو حکومت باید سمدستي اقتصادي پالیسي جوړه او عملي کړي. عوامي نشل پارټۍ دا ناسته پر داسې مهال کړې چې تر دې مخکې هم په تیرو میاشتو کې سیاسي ګوندونو او ولسي خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرې کړې دي. هلته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو ورپاتې دي چې د هواري هڅې کوي. په عین وخت کې د پېښور ډیویژن انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. غلام غوث له پېښوره.
د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې د حکومت په ضد د احتجاجي ناسته د تیر ورځې نه د پېښور په چوکیادګار کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مخکخ غلام احمد بلور د دغې احتجاجي ناستې مشري کوي او هغه د سلیلشتو ګینټو لپاره بوک هلتال هم کړي او خوړل سکل نه کوي. هغه د ګرانۍ په ضد د دې احتجاج په اړه تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل.
بیروزګاری مہنگائی داخل دا پدے ملک وڑی گران چینی گران گیس گران بجلی گران پیٹرول گران ارتھ گران گرانی دا پاکستان جنت جوڑ کو جنت نے دوزخ جوڑ کو تمام دیر پر مشکلات ہو گئی تھی گرانے عوام نشے.
دغا احتجاجی ناستی تھا دا پیخور دزینو سوداگرو دا تنظیمونو مشرانو هم وینا وکړه. دا موچی لڑے بازار صدر بلال خان پخپل وینا کی وویل. دا عوام ولی دونا کمزور
شورو را چه وست نروزی چینی کم خوادارا غوری کم خواو خطر رورا او دا دی ناکام حکومت بخیر
په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو د نرخونو او د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د ډالرو او نورو غیر ملکی کرنسیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د دغې سره سم بیا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو پورته کېدلو په لړ کې د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا تیر شوی حکومتونه ذمہوار ګرځولی دي. او د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری جمعې په ورځ په 400 کې ویلی وو چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو او قرضونو اغیستلو په وجه اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د ستونزو سره مخ دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مخکخ غلام احمد بلور د ګرانۍ په لړ کې د حکومت د دریز ردوي او وایي
شریعت د دې د دې بدروغ وي سره د مشر نه چې هغه یو کرون نو کوي ورکول هغه پنځو ټکا کورونه جوړول هغه بهر څه ارزانو هر څه تباهي په ملک مخکې حالت نه تباهي ته رسول او مسلمان د دې یوسف منیم نه کنه چې مونږ راځي.
وفاقی او صوبائی حکومت د گرانی د کنټرول کولو لپاره د ضلعو انتظامیو ته هم امر ورکړی دی چې په بازارونو کې دی په نرخونو نظر وساتي ځکه چې ځینې دوکاندارانو د خوراکي شیانو نرخونه د خپلې اندې هم زیات کړي دي. په دغه اړه د پېښور د کمشنر ویاند پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل.
د وفاقی او د صوبائی حکومتونو نه چې کوم احکامات جاری شوي دي کمشنر پشاور ډیویژن ته سخت پیغام ورکړی شوی، سخت احکامات ورکړی شوي دي چې د ګران فروشۍ او د ذخیراندوزۍ د سدباب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کوي او د دې سدباب وکړي. د کمشنر پشاور ډیویژن ریاض خان میسود په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې د پېښور ډیویژن، پېښور، نوخار، چارسدا، مومند او د ضلع خیبر ډیپټي کمشنرانو او ورسره نور چې انتظامی افسران دي د هغوی شرکت کړی په دغه غونډه کې. په دې لړ کې دوی ته احکامات جاری کړو چې روزانه بنیادونو باندې تاسو په مارکیټونو کې اوسئ او کم چې د خوراک سکاک شیرینه دي د هغې نرخ او چې کوم سرکار نرخ مقرر کړی دی د هغې نه زیات خرڅ نه کړي.
خو د پېښور په چوکي یادګار کې احتجاج کوونکو او ځینې نورو د پېښور اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې له حکومته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د خوراکي شیانو د نرخونو راټیټولو لپاره کوټلي اقتصادي پالیسي جوړه کړي، ګنی دوی به بیا په پراخه کچه په احتجاجونو مجبور شي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 621، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د جنسي ځورونې ښکار امینه اشفاق وایي د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ویلي دي چې تورن استاد ډاکټر امیر الله دی وبخي. په دې اړه د گورنر دفتر لا څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د جنسي ځورونو د ښکار ښځو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې د 2021 زیږیز کال په اپریل کې پوهنتون ته امر کړی و چې تورن استاد دې له دندې ګوښه کړي، خو امینه اشفاق وایي هغه استاد لا هم پر خپلې څوکۍ دی او د همدې له وجې د نوموړي تعلیم درېدلی دی. د پوهنتون انتظامیه وایي تورن استاد امیرالله د متصبې د پریکړې پر ضد گورنر ته درخواست کړی، نو ځکه یې له دندې نشي ګوښه کولی. هغه استاد پر ځان لګېدلی تور ردوي. د 2020 زیږیز کال په نومبر کې په اسلامي کالج پوهنتون کې لسګونه زده کوونکو د جنسي ځورونو ضد مظاهره کړې وه. منور شاه تفصیل لري.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکې امنه اشفاق وایي د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان ورته ویلي چې د دې په جنسي ځورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دی وبخي. امنه اشفاق د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د خپل کورنۍ ترڅنګ د اکتوبر په 4 گورنر پېښور کې خپل دفتر ته ورغوښتي وو. ورته وویل چې د خپل عزت په خاطر دې دا ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي.
ما ته ویل چې دا ټولې خبرې به ستا په عزت باندې راځي، هر څوک وایي چې غلطي د ستا ده، ځکه چې وایي هرسمنت دا سټمپ چې په چا ولګي نو دا ډېره غټه خبره ده. نو که یو انسان غلطي شوي وي یا داسې خبرې کړي وي، نیګلیجنس شو کړي وي، نو آیا د پاره دا ډېره غټه سزا ده؟ وایي دې کې اوس که تاسو مخکې ځین وایي کورټ کچهري تاسو له یو ډیټ درکول بل ډیټ درکول تاریخونو دا خبره به وایي ډېره اوږده شي. نو بابا مې زوم ماما وه او ماما ورته ویل چې بس مونږ نور استنه تیار بغیر د سزا نه ملاو شوي.
په دې اړه مو د گورنر د دفتر له بیلابیلو چارواکو سره په ټلیفون او واتس اپ د رابطې هڅه وکړه او لیکلي پیغامونه مو ورته واستول، خو تر اوسه یې هیڅ جواب نه دی ویلی. امنه اشفاق د 2020 کال نومبر په 19 نیټه د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې رخشنده ناسته د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر امیر الله خلاف د جنسي ځورونو شکایت کړی وو. رخشنده ناس په دې مقدمه کې د یاد پوهنتون د یو شمېر زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو بیانونه واخیستل او د 2020 کال د اپریل په 12 یې خپله تفصیلي فیصله کې پوهنتون ته امر وکړ چې په جنسي ځورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دې له نوکرۍ لری کړي او ټول مراعات دې ته واپس واخلي. بلخوا په جنسي ځورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله مشال ریډیو ته د خپل موقف ورکولو نه ډډه وکړه، خو په ځان لګېدلي تورونه یې رد کړل او د دې پر ضد یې د قانوني کاروایي اراده څرګنده کړه. دا راز نوموړی تر اوسه له نوکرۍ نه دی لرې کړل شوی او لا هم په خپله چوکۍ کار کوي. په دې اړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر ګل مجید خان مشال ریډیو ته وویل
نو هغه خلاف بعد د یونیورسټي کسان اپیل کری چانسلر تھا گورنر تھا گورنر تو اس اپیل کرے دے کچھ فیصلہ راشی میں آگے بند عمل درآمد کروں.
بلخوا مدنی فعال او د امنا اشفاق وکیل سنگین خان وای گورنر په صوبه کې د پوهنتونونو آئینی مشر وی، نو په دې حیثیت کې دا قضیه سارلې شي خو په دې د عدالت په سیر کاروایی نشي کولای.
ریپرزنټیشن د پر ریکارډ باندې وګوري دې کې د چا دراو توم ضرورت نشته چې آیا سدسې شهادت نه بغیر یو فیصله شوی دا یا سزا جرم لږ کم دی او سزا ډېره زیاته ورکړی شوې ده نو هغه اسپیکټس یې ده کتلی شو که نه دې کې د جرګې کول او دومره هیرنګس پکې کول بیا پکې دا خبره هم وشوه چې یاره څه ویټنسز دي هغه ویټنسز هم دو فیمیل دي هغه هم زه راغواړم به ځواب ورم. دا ډېره نامناسب دغه ده او د خپل چې کوم د ده اختیار دی هغه ابیوز کوي.
سنگین خان هیله څرګنده کړه چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان به زر د جنسی ځورونې د دې قضیې په اړه خپله فیصله واوروي. دا راز امن اشفاق وایي چې د گورنر په دفتر کې یې د قضیې ځنډېدو له وجې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د زده کړو سلسله په ټپه ولاړه ده. نوموړی وایي چې خپله قضیه یې پېښور هایکورټ ته هم وړاندې کړې او د انصاف ترلاسه کولو پورې به په آرام نه کینی. پاکستان کې د جنسی ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې وفاقي محتسب ادارې د 2000 کال د ستمبر میاشتې د ریپورټ تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جنسی ځورونو 490 کیسونه ثبت شوي وو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر پلان لري چې پارلمان ته یو مسوده وړاندې کړي چې د آئینی بدلون له لارې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د قبایلي ضلعو د استازو څوکۍ زیاتې کړي. اسد قیصر د اکتوبر پر شپږمه د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې ته وویل چې غواړي په قبایلي ضلعو کې تازه سرشمیرنه وکړي چې د هغو سیمو سم آبادي معلومه شي. په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د هرې سیمې د څوکیو شمیر د آبادۍ پر اساس ټاکل کیږي. په 2018 زیږیز کال کې په پاکستان کې سرشمیرنه شوې وه خو هغه مهال د قبایلي سیمو یو شمیر سیاستوالانو او اوسیدونکو ویلي ول چې د هغو ضلعو آبادي کمه ښوول شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې د پاکستان حکومت به کله قومي اسمبلی ته د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي قومي اسمبلی ته به د پخواني فاټا د پارلماني غړو د زیاتولو لپاره نوی بیل راوړي. وایي د داسې بیل راوړلو لپاره به دوی ته د ټولو سیاسي قوتونو ملګرتیا پکار وي. نوموړي د اکتوبر په شپږمه د قومي اسمبلی پارلماني کمیټه ته د خپلې وینا په وخت هم ویلي دي افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو سره سم د دې خبرې ضرورت محسوسیږي چې قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه وشي. د قومي اسمبلی د سکرټریټ لخوا د جاري شوې خبر تر مخې یاده غونډه د پخواني فاټا د ترقی د بحث لپاره جوړه شوې وه چې پکې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی او وروستو د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو هم ګډون کړی و. دغه پارلماني ټول هغه چې د پخواني فاټا د بیلابیلو انتخابي حلقونه پارلمان ته انتخاب شوي او د خبرو تر مخه د دوی د غوښتنو مقصد هم دا چې د دوی نه د قبایلي ضلعو د ترقی لپاره تجویزونه واخیستل شي. ساجد محمد د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي سندي غړی دی او د اکتوبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل حکومتي او اپوزیشن غړي ټول په دې خبره سلا دي چې د پخواني فاټا د پارلماني غړو شمیره دي زیاته شي.
دی کې د سینټ سیټونه زیر غور نه دي چې د قبایلو سیټونه دي 212 باندې پاتې شي او په هر قومي اسمبلی په سیټ باندې دي 200 سیټونه مونږ ته راکړل شي. نو زه دا وایم چې زمونږ سمره سیاسي ګوندونه دي ټول به ان شاء الله په دې بل کې مونږ سره مرګرته کوي.
د مای په میاشت 2023 کې چې کله 15 آئینی ترمیم شوه هغه کې ویل شو د پخوانی فاټا د 200 غړو شمیره به شپږو ته راټیټیږي خو د غړو د شمیرې کمیدو فیصله وه پر روان 2023 کې په عامو انتخاباتو کې عملي کیږي. دا مهال په قومي سیمله کې د قبایلي ضلعو 12 غړي ناست وي. د شمالي وزیرستان د قومي سیمله غړي محسن داوړ هم په 2019 کې د قومي سیمله ته یو آئینی ترمیم بل وړاندې کړو چې پکې غوښتل په قومي سیمله کې د قبایلي ضلعو 12 غړي د قومي سیمله لپاره مقرر شي. ولې په صوبایي سیمله کې په ووټونو د انتخابیدونکو غړو شمیره د 14 کړي شي. د مای په 2019 باندې قومي سیمله د آئینی بل په اکثریت رایو سره منظور کړو چې د 26 آئینی ترمیم برخه شو خو وروسته د پاکستان سنت د دغه آئینی بل منظوري لا هم نه ده ورکړې. د قبایلي ضلعو د حکومتي او اپوزیشن ډلو د څو کالونو راهیسې دا غوښتنه چې په دغه سیمو کې د سرشمیرنې عمل بیا وشي ځکه دغلته آبادی ډیره زیاته ده. خو د شماریاتو د ادارې لخوا د 2018 په سرشمیرنه کې 500 لکه خودلې شوی. نثار مومند د عوامي نشنل ګوند سره تعلق ساتي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی دی. ما شاد ریډیو ته د اکتوبر په اومه وویل
کدا په ډې جوړ باندې وشي نو زمونږ ټول خلک د مزدورۍ او د روزګار په خاطر ښکته تلی. دلته روزګار نشته. زمونږ چې دی نو د افغانستان سره تجارت ټولې لارې بندې دي، ګوسړۍ بنده ده، نه واپس بند دی. دا خلک مجبور دي چې د خپل رزق ګټلو په خاطر دوی چې دی نو دغه ښارونو ته تلی دي او هلته مشتري.
ډی جور هغه شمیره چې کوم خلک په موجوده وخت کې فاټا کې وسیږي او ډیفیکټیو هغه خلک چې د مزدورۍ او یا روزګار لپاره د قبایلي ضلعونه ډیره موده وړاندې نورو سیمو ته کډه شوي وي، خو ډومیسایل شناختي کارت او پاسپورت د قبایلي ضلعونه ورته جاري شوي وي او هلته خپل کورونه او ځمکې لري. په عیني پاکستان کې د 15 ترمیم په دوران فاټا خو ختمه شوې وه، خو دغلته د سینټ 8 څوکۍ هم ورسره د ختمېدو وینا شوې چې پکې 4 څوکۍ ختمې شوې، ولې 4 به په 2040 کال کې ختمې شي. د وخت کې شپارس غړي په ووټونو، ولې 15 غړي په مخصوصه څوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود وي. موسم داور د اکتوبر په مو مشال رته وویل باید د دل خوا وړاندې شوی آئینی بل سنت ته وړاندې کړی شي. که دا هغه ځای منظور شو د قومي او د صوبایي اسمبلی ټولې څوکۍ به ورسره زیاتې شي.
څنګه زمونږ خپل خلک ډسپلیس دي، اکثر په مختلفو ملک نه بار دي، د ملک په مختلفو ښارونو کې دي. نو یو خانه داسې پکې پکار ده چې خصوصا د فاټا د خلکو لپاره چې هغه کم ځای کې می خو شمیرنه یې د هغې په خپل علاقو کې وشي.
خو ساجد مومند د مشهد ریډیو دلارې په خلکو غږ کړی چې هر کله په قبایلي ضلعو کې سرشمیرنه شروع کیږي، قبایلي وګړي دي چې په هر ځای کې اوسیږي قبایلي ضلعو ته خامخا ورشي چې شماره یې په قبایلي سیمو کې وشي او پوره په پوره شمیر هم معلوم شي. بل دا چې د آبادی په بنیادی سیمو ته ترقیاتي فنډونه هم ورکړي شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د کراچۍ ښار په کورنګۍ کې د نرخځیانو پر یوې مشرې تیزاب پاشل شوې او وژل شوې ده. د سایمې فقیر په نوم د 28 کلنې نرخځۍ اصلي نوم غلام مصطفی و چې د اکتوبر پر 6 تر پیښې یوه ورځ وروسته په روغتون کې مړه شوه. د نرخځیو د ټولنې غړي او فعالان وایي په پاکستان کې پر نرخځیو حملې او پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. نیاز علي خان له کراچۍ.
په کراچۍ کې د کورنګۍ سیمې عوامي کالونۍ د پولیسو SHO صفدر مشواني د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته ویلي چې د نرخزیانو یو مشر و 28 کلنا غلام مصطفی چې د سایما فقیر په نوم یادېدو د اکتوبر په 6 سحر وخت ریپی قیصر نومي یو کس تیزاب ورزولې دي او بیا شاوخوا ماسپخین هغه ساور کړي. پولیس وایي چې د غلام مصطفی په وجلو کې تورن قیصر په ځدی مقدمه درج کړي دا نورې پلټنې روانې دي. د پولیسو په وینا سایما فقیر د پنجاب فیصل آباد سیدون کې وو او په کراچۍ کورنګۍ عوامي کالونۍ کې د 13 کالو راهسي د نورو نرخزیانو سره په یو کور کې میشتو. د پیخي په اړه په کراچۍ کې یو نرخزی او قانون پوها نشاره او بیا د اکتوبر په 9 مشال لیډیو ته ویلي چې په مخه نرخزیان وجل کیږي خو تر وسه چاته انصاف ملو نشو.
مې ډېر افسوس کې سات کہتی ہوں کہ بلال کالونی کې آج ایک اور خواجه سرا کو تیزاب ڈال کے اس کو قتل کر دیا گیا.
دی وایي چې زنن ډېر په خپګان سره وایم چې نن یو بل نرخزی بلال کالونی کې پر تیزاب وغورځول شو او وجل شو. بیا بیا زمونږ ملګری وجل کیږي خو موږ ته انصاف ترلاسه نه شو. اوس په موږ د سایما په وجنه کې د تورنو کسانو د نیولو لپاره به ډیر زر په کراچۍ کې په غټه کچا احتجاجي پرلت وهو. زه سن حکومت ته وایم خو اس ورته کوم جولای ورته نسم چې د دو ژوندۍ خوندي کړي.
اپیل کرتے ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہوں خدارا کہ ان کی جان بچائے.
بلخوا په کراچۍ کې د نرخزیانو د اتحادی او مشر بندیارانا وایي چې د نرخزیانو د حقونو لپاره قانون شتا خو تر وسه نه دی عملی شوی.
مې سمجھتی ہوں کہ کمزور طبقہ سمجھ کے ایک لہر اٹھی ہوئی ہے آئے دن خواجہ سراؤں کے.
دی وای چې زګنم چې دا یو کمزور ټولګه ګڼل کیږي. یو صفه روانه ده چې هر ورځ د نرخزیانو سره دا ډول پیخي سره پیخيږي. د نرخزیانو په وجلو کې تورنو کسان نه نیول کیږي. پولیس په سمه توګه پلټنی نه کوي او بیا تورنو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. زه د سن پولیسو IG او د سن د وزیر اعلی څخه هم غوښتنه کوم چې زموږ
منگ سر کڑی پلج من دی پورا کڑی
وزیر اعلی سندھ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کرے
کراچی کی د بشری حقونو یو غړی او د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکون کې رانا آصف د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویل دیوائی چې زه وایم چې دا یو غمجنه پیښه ده د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس باید په دې نوټس واخلي ولې چې د نرخزیانو وجلو پیښې پرله پسې روانې دي او په داسې قضیو کې موږ په عدالتونو کې ګورو چې د دیت قانون مخې ته کی او د وجلې شوي نرخزیانو اغزمنې کورنۍ په پیسو خاموشه کړل شي لهم دې له امله په داسې قضیو کې په قانون کې بدلون پکار دی او په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سن حکومت باید د نرخزیانو د ژوند ساتنې لپاره روښانه پالیسي جوړه کړي د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکو یو غیر دولتي ټولنې او د پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ کې سخت کال له دې وړاندې 15 نرخزیان په ډزو وجلې شوي د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړی دی خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې لا هم د دغه قانون عملي کولو او په ولس کې په دې اړه د پوهې لپاره ډېر کار ته ضرورت دی نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو غوښتي دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او پکې د ټولنې ټولو اقشارو او مسلکي پوځي او ملکی کسانو ته ځای ورکړي دوی پرون د یو غونډې پر مهال ویل طالبان دی یوازې د خپلې ډلې کسانو ته څوکۍ نه ورکوي د مشرانو او دینی عالمانو د څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې نړیوالې ټولنې هم له طالبانو غوښتي چې ټول ګډونه حکومت دې جوړ کړي طالبان وایي وسنۍ کابینه یې لنډمهاله ده طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او درې اونۍ وروسته یې سرپرسته حکومت اعلان کړ د طالبانو د قومونو او سرحدونو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري پرونۍ غونډې ته وویل که په حکومت کې داسې کسان وي چې اهل نه وي او یا یې له ولس سره چلند ناسم وي نو خلک دې په اړه چارواکي خبر کړي نجیب الله لوخیل رپورٹ
د خوست قومی مخورو دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د طالبانو غوښتنه وکړه چې په دې نوي حکومت کې دی واړه مسلکي ملکي او پوځي کادرونو ته ځای ورکړي نړیوال تر اوسه په دې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغون شوي خو طالبان وایي دا یو سرپرسته کابینه ده د غونډې یو تن ویناوال مولوي عبدالقدوس امیری په خپلو خبرو کې وویل
چه آغا نظامی و کشفی امنیتی و ارگانونا چه پو خوست کی کار کرده چه متبعین خلق وی روح خلق وی خخرق وی اغی استخدام گو او بلا مهم مسئله ده چه هر آغا چود که دیو رئیس پا صفت دیو مدیر پا صفت بچاق پا یواز کردی نو ابل چود باید گورتا نهی نرور نشی آغا باید پا وپوز که استخدام کرشی زکه دا نظام دا دولت دا حکمت داری دا دی هر چا دو دا دی و مولی دا دی و طالب دا دی و قومی مشر ایده ندو
د وندې ویناوال ویل طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او پخپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده قومي مشر حاجي رسول محمد خان د یاد غوښتنې ترڅنګ زیاته کړه د اساسي اصولو په جوړولو سره به طالبان خپلې برنامې نړیوالو او افغانانو ته څرګندې کړي
علما حقوقدانان دا ټول کینی داسې اصول جوړ کړئ لکه یو اساسي قانون چې تر څو چې تاسو اساسي قانون یا د موقت وخت دپاره داسې اصول جوړ کړئ چې هم جهان په دې پوه شي چې دغه تګلاره څه شی ده او هم ولس په دې پوه شي د افغانان چې زموږ دغه نوی حکومت څه تګلاره لري څه کوي
د طالبانو څخه د افغانانو او بهرنیانو یوه غوښتنه داده چې په مدیریتي چارو کې د علمي او مسلکي کدرونو ته ځای ورکړي قومي مشر حاجي امیرالله وویل
دا هیواد دا دی ته هم اړتیا نه لري چې موږ او تاسو یوازې په دې باندې ارتفاع وکړو چې دلته د ملاوي او نور څوک دې نه وي دلته د مسلکي قدرونو ځای په ځای کول او خصوصا په قومونو باندې کار کول که غواړو چې موږ یو ښه امنیت ولرو که غواړو چې موږ یو سمسور افغانستان ولرو دلته د قومونو یو ځای کول پکار دي
بلخوا طالب چارواکي وایي که چیرې په نظام کې داسې کسان وي چې هغوی اهلیت نه لري او ناسم چلند کوي مسؤولینو ته دې ورښودل کیږي د طالبانو د قومونو او سرحدونو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري وویل
د
داخل دان وکالت بولو داخل آخرت خرابی بولو سیو نا یو اهل سوکری او دن اهل مقررون ساز مشتر رو دروی لبای کو توایو کولا دی سرا سرا مخبل دی نی بای دادا سی کپر تو اهل دوکی پا اراکین و کلای سوکری سا اگر اهل یک خونه داری داز کمر درون عزیز دوی رشوت خور دا غلاقی بکی خاد و سرمت دلو کی و هل کی بزای دروت کی دخل مکورو کی دب بزای 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 بزای
لیکل چې طالبانو د تیر اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه ده پیژندلې. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې تر 40,000 زیاتو افغانانو ته پناه ورکړي. فیلیپو ګراندی پرون د بیا میشتونې په اړه تر یوې غونډې وروسته وویل اروپایي ټولنه دې په 50 کلونو کې له خطر سره مخامخ لسګونه زره افغانانو ته پناه ورکړي. د غونډې قربانو اروپایي مشرانو د نوموړي غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایه، خو هوډ یې وښود چې د افغانستان دننه بل افغانانو سره مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو مشر وویل د افغانستان د اقتصادي بحران او لوږې ډېرېدو اندېښمنه کړې. اروپای ټولنې دا غونډه پر داسې مهال کړې چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد زخت خراب شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان میلیونونه وګړي د غربت او لوږې ښکار شوي دي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشتر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 50 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشتر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداری ورکړ. آغلی جانسن دا خبرداری د پنجشنبې په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کنفرانس قربانه وو. په کنفرانس کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه ژمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. آغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 20,500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشتری ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 50 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درک کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 22,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یوه چارتر الوتکه کې روان شول. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره له دې چې په ډله ییز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
زمو غک په منځنۍ سپاش پک سوې وشت کلو هرتز په مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه انسټال کولای شئ. اوریدونکو د پاکستان آئین وایي له 15 څخه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده. خو د تعلیمي چارو پوهان او فعالان وایي پر دې سربیره په هغه هیواد کې تر 40 میلیونه زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. یوازې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان دي چې یا خو په کور ناست دي او یا کار کوي. خو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې چارواکي وایي له هغو کورنیو سره یې خبرې کړې دي چې د بیلابیلو لاملونو پر اساس خپل بچي سکولونو ته ناستوي. دوی زیاتوي په 13 میاشتو کې یې لکونه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. نجیب عامر پر دې موضوع ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د لیک لوست او سواد د کچې لوړولو لپاره وخت په وخت ځینې اقدامات کړي دي، خو د دې باوجود هم په لکونو ماشومان چې عمرونه سکول ته د تلو دي بیا هم یا کار کوي او یا هم په کور ناست دي. د شبقدر د نصرت زو کلی 14 کلن ماشوم لطیف له 13 کلونو راهیسې په مستري خانه کې کار کوي. هغه وایي سو جمعه ته سبق ویلې خو بیا د غربت له وجې اړ شو چې کار ته مخه کړي. دا یو لطیف الله نه ده چې په واړه ځان د کورنۍ د پاللو لوی پیټه په شا کړي. داسې په لکونو نور ماشومان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د مومندو یو اوسیدونکي جهانگیر د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپل 12 کلن زوی خالد ول سکول ته نه لیږي داسې ویل.
او یا کوم سکول هم نن سبا په پاکستان کې ولې به نو کړی نه ملاوي چې زمونږ ډېر خپل خپلوان او یاران دوستان او سکولونه ویلي والله کې څه مت ملاوي غریبانه نه مغه دیړې او دغه تنه ما مقصد دا چې سار نه بچا ته محتاج نه کنه خپل کار به یو خپل روزگار به بس لګي به مطلب دا دی اته دې په پاس کې.
د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزارت د پانی د معلوماتو لمخې په یاد هیواد کې د محل د لیک لوست یا د سواد کچا 2.3% ده. په 2010 کال کې د شوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټول آبادی نږدې 208 میلیونه وه، خو اوسنۍ تخمینه 225 میلیونو نه زیات اټکلېږي. که د دغې آبادۍ 2.3% باسواده وي نو معنا یې دا ده چې په دې حساب 6 میلیونه خلک په یاد هیواد کې بیا هم نالوستی دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 25A له مخې دا لازمه ده چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم د اکتوبر په 15 نیټه مشال لډیو ته ویل د هغوی د شمیرو له مخې په خیبر پختونخوا کې څه کم 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي.
ملین ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دا ځل مونږه لکه تقریبا 10 لاکھ یعنی 1 ملین مونږ داخل کړه. نو مطلب دا چې لکه چونکه آبادی ډېره زیاته په تیزۍ باندې بڑھاوی کی نو څومره چې ماشومان مونږ داخلو دومره دنیا ته نور هم راځي کنه، او چې څومره ماشومان نور راځي نو دومره غټیږي هم سکولینګ ایج لپاره هغې راځي یارو کال. خو بیا هم امید لرو انشاءالله مونږ سیکنډ شفټ دلته شروع کړو. سیکنډ شفټ هم مونږ په دې بنیاد باندې شروع کړو چې کوم ځای کې پرائمری سکول شته او میډل نشته. ماشومان پنځم کې ډراپ آؤٹ کیږي نو هغې لپاره سیکنډ شفټ کې مونږ میډل سٹارټ کړو چې کوم ځای کې میډل نه ماشومان وځي. او بیا هغې 10th 9th کلاس ته ځي او هلته سکول نه وي نو سیکنډ شفټ کې هغې ته مونږ 9th شروع کړو.
حافظ محمد ابراهیم وایي د هغوی هڅې روانې دي او کال په کال د لیک لوست کچه په ښه کېدو ده. که څه هم نوموړی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د لیک لوست فیصدي او 100% پورته ده، خو یو شمېر نورې تعلیمي سرچینې دغه 100% تر 80% کمخي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان په خوانې کارکونکو عمر اورگزه چې اوس د پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز ادارې سره کار کوي د اکتوبر په 15 مشال لډیو ته د خیبر پختونخوا د لیک لوست کچې پاړه ویل.
خیبر پختونخوا کې بیا مونږ لیټریسی ریټ مونږ په دواړو باندې میپ کو. یو زمونگا دیہاتی چکم رورل ایریاز دی او یو زمونگا اربن سی اربن چکم لٹریسی ریٹ کا پا خیبہ پختونخوا کے دا 79% دا او چکم زمونگا رورل ایریاز دی ال تکی 41% دا او بیا زمونگا سے ٹرائبل ڈسٹرکس تا سپیسیفکلی ال تکی مونگ سر دانشتا چا چمرا لٹریسی ریٹ دا
اختن ندادا چی پاکستان کی چا تبا سوا دا ویل کی دا دی پختن زواب شفیق گگیانے را کوی چی د پیښور پوهنتون د آی ایم ایس یا انسټیټیوټ آف منیجمنت ساينسز استاد او تعلیمي فعال دی.
دلته خو څنګه کس هغه ته وایي چې کوم کس اخبار ویلی شي هغه نه اردو اخبار او نوم لیکلی شي سټین کې دغه چې وو د سټینډرډ شو اصل خپل نوم لیکلو بیا سټین کې سټینډرډ بدل شو بیا د اردو اخبار او سټینډرډ کې خو دلی شو چې اردو اخبار څه ویلی شي لوستلی شي نو موږ هغه خوانده ګرځو خو زما په خیال دا دواړه سټینډرډ چې کوم دي دا به لکه تیر وختونو کې پکار وچې وي خو زما په هیله طرف اخبار ویل نه دي بلکې هغه هغه انلایس کول دي او هغه باندې خپل تبصره هم کول دي دا بل دا هغه ال به موږ یو کس کوم دي خواندا تصور کول شو اوس په ورته پیرامیټرز دي اگر اس ایر ریګولر پیرامیټرز وشته خو زه پراپر پیرامیټرز دا غیره پر نشته
په پاکستان کې د ناري نو پرتلا د خزینه واغو د لیک لوس فیصدی کافی ټیټه ده بیا په دې کې خاریو کلیوالي سیمې هم د خزو د تعلیم په حواله ډیر توپیر لري په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان او ادارې د میرمنو د لیک لوس کچا د شپږ سلويخ فیصد په خواو شا کې خي خو په قبایلي سیمو کې بیا د میرمنو د زده کړو کچا د لس فیصد نه هم کم خودل کیږي په مټه سواد کې د سکول یوې خون کې ګل خندان مشال لړیو ته ویل د پاکستان د ټولې آبادی نیمایي هغه میرمنې تشکیلوي خو د خزینه او د لیک لوس کچا د سړو پر تله ټیټه ده
نو زمنګ لکه زمنګ باندې نه د سلو د نیو د خزو د تاسو خیال کې سلو کوم تعلیم دی بیا د خزو تعلیم چې نه هغه 30% دم نه دی په کار و چې د خزو د سلو تعلیم برابر ویل نه نه زیاته باید خو زمنګ د خزو د او خزو چې کوم د زیاته به تعلیم نه ستي دي نو تر روزګار شته نو تر تعلیم شته نو تر بل څه و نه شته نو خزو د ځانانی لکه د کور د نن ساتل کیږي دا نه غوالي داخله چې دا بار لار شي په خپل خو ودرېږي سبا له دوه ناري نه نه خدای مکا مرشي بل څه شي ناغو په خپل خو نه شي ودرېږي نه د خپل بچو په پالت کول چې نه خپل ځان کول شي
نو وړي وایي په کلیوالو سیمو کې د خزو د سیواد کچا تر هغې لوړې دی نه شي چې حکومت د نجونو تعلیم لازمی و نه ګرځوي سخت قوانین وضع نه کړي او په کلیوالو سیمو کې هم له پرایمری پورته د نجونو سکولونه جوړ نه کړل شي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایي په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په نسبت او زیات شمیر کې نجونې تعلیم ته مخه کوي او حکومت هم ژمن دی چې د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
د نجیب عامر له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده او ستاسو د خبرونو لوري ته ځوکه خبرونه در سره وي او تازه حال را سره شریکوي نو ټلیفون یا وایبر یا اسکایپ باندې را سره رابطه وکړي شمیرې او پته په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو دلته په فیسبوک کې راته ډیرو کسانو د ماشونو د بندیدو اقتصادي مشکلاتو خبرې لیکلې دي په افغانستان کې وزیر الله نظرخیل راته لیکلې دي چې انګور اډا او غلام خان لارې بندې دي د یو ستونزه د خبر نه دی ملک نائب خان لکواټه لیکلې دي چې په اف آر کوارټ کې لیویز او خاصدار فورس درې ورځې پاړتال دی غوښتنه یې دا ده چې دوی دې تدې په خپل سیمو کې د ډیوټي یا د دندو تر سره کولو اجازه ورکړي. حمزه عمرزی لیکلی دی چې په کونړ کې لویا تبلیغي اجتماع ده، دا به د شنبې تر سهار پورې روان وي، نو وی په دې کې خلک عبادت کوي او همدارس دعاګانې هم کوي. یو کس سره سره دی او خبر یې راوړی دی. سلامونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه هم
قربان سم پامیر سایل صاحب. بالکل عبید الله ارمانی خبرې کوم. دا ټیم د بلوچستان کوټه خانوزی څخه یم.
په خیر راغلی ارمانی صاحب، څه خبر مو راوړی دی؟
قربان سم پامیر سایل صاحب، ډیر خوشاله سم د ډیر مودې پس به خبر سره کیږي. بالکل سلام پښتونخوا خو د خبرو لپاره ده. او خبر میم دار اوړی دی پامیر سایل صاحب ته خبر سی میاس خبر بم درغلی رپورټونه به سپی چلولې کېدلې سي. زموږ خواته دلته د کم ارنای ضلع ارنایس کوم ټای په دې کې تیر شپه ډیر زیات زلزله وسوله کنه. او نو تقریبا مړي تقریبا داسې یو څلوېښت پورې مړي رسېدلي. تقریبا یو تقریبا کم څه کم 300 ته زخمیان، شدید زخمیان رسېدلي دي. چاغه په بیلابیل هسپتالو کې دي. تقریبا کوچ هسپتالو کې دي. لیک پچران ورالل د مریضانې پورته کړل. نو تقریبا ډېر تاوان یې راخل تلواړه و. ډېرې کوټې، ډېر کلي ونړېدل. نو دلته خانزۍ و دا ضلع پشین و کلاسپنا په دیات باندې هم زلزله تېره شپه وسوله. نو دغه څه څه تاوانونه یې پېښ کړي دي په مسایل سره.
صحیح. او تر پرونۍ زلزلې وروسته خو هغه نور دغه ټکانونه نه دي راغلي؟
بالکل تیر شپه درې بجې دوه منټه بالا فکر کوم زلزله وسوله. بیا پرون د ورځې دولس بجې شاوخوا بیا یو جټکه زلزله راغلی وله. نو کوم خلک چې وو هغه قبرو کې لګیا وو، هغه قبرونه یې بته سره نړولي وو. هم دې تیز جټکه راغلی وله. نو خدای پاک دې خیر کړي. الله پاک دې خپل مقام کې راځي. زلزلې روانې دي.
سمه ده. خوشاله اوسې. آباد اوسې. ارمانی صاحب چې راته متازه تفصیل راک په مخه. نور محمد هم راته لیکلی دی چې دوه ورځې کېږي چې د انګور اډې دروازه د هر ډول تک را تک لپاره بند دی. محمد الله حسان لیکلی چې تیره شپه د ټی 10 لیگ ته بولۍ ترسره شوې. د دې نه علاوه نورو کسانو هم راته د بیروزګاری ولیکلی دی چې بیروزګاری زیاته شوې ده. محمد جان احمد زیدی کلی دی چې دایش وسلوال زابل ته ورغلی دی، غزمی یې شروع کړی دی. او دلته راته محمد رحیم لون لیکلی دی چې نن په قمردین کاریز کې د سیاسي پارټیانو او تاجرانو لخوا اعلان شوی احتجاج ته د عوامي نشن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام او د سوداګرو مشرانو ویناګانې کړي دي. ټول له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د قمردین کاریز ګیټ وی سي له درو ولسو کلو څخه منظوره شوې ده، خو د اف سي لخوا بنده ده. په کار دی چې دا زر تر زره خلاصه شي. او دوی همدارس د کاروبار غوښتنه وی وکړه. له ضلعي انتظامیې څخه یې د ذمهوارۍ ادا کولو غوښتنه هم وکړه. وی پسې ولی عمل کی چارو کې د اف سی مداخلت بند کړی شي. محمد امین لیکي چې په ننګرهار کې هر ورځ 15 مړي موندل کیږي. موږ به د دې پوښتنه وکړو. او محمد رفیق علمیار قلملیار لاته له بېسودو ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې بیروزګاري زیاته شوې، وزګارتیا زیاته شوې ده، او خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. د زبیر نواز په غږ به سلام پښتونخوا ختم کړو. Yeah.